په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د دې خبري خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت پر مخ بیول سي. پایله خبرونو کې جیل فریبا ظاهر نه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو پر پیونګیانګ غږ کړی چې لپاره اونکو اقداماتو ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نشي ازادي راډیو ته د خبرو وکړه، خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي. یو شمېر پاکستانی رسنیو هم ورته خبره کړې ده. زلمی خلیلزاد روانونه د افغانستان د سولې په اړه خبرو لپاره پاکستان ته ورغلی. رویټرز خبري اژانس هم په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو ویان د ایمیل په حواله په دې اړه راپور ورکړی، خو دا یې نه دی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به چهارشنبه هم په پاکستان کې پاتې شي کنه، او یا به د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي که څنګه. په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر لیکلی و چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی نن چهارشنبه پاکستان ته ځي. شاهین لیکلی و چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره په یو شمېر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن سهار پاکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر په غبرګون کې ویلي چې د افغان حکومت لومړیتوب سوله ده، او دا مالکیت باید د افغانستان د حکومت په لاس کې وي. بلخوا په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي چې هغه رپورټونه اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. د خبره شغلی باس پرون په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. په همدغه ټویټ کې جان باس زیاته کړی چې دا کار به د افغانستان د انتخاباتو په اړه ابهام او سرګردانۍ لا زیاته کړي. د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رایو د راټولونې د ملي مرکز موضوع له کورنیو څارونکو او افغانانو ته روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر نویلی چې د نتایجو د جنبندۍ ملي مرکز پرانستل شوی او د کابل د رایو پروسس هم پیل شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه د شوراواک ولسوالۍ په سیدان سیمه کې حساب ځواکونو بمبار کړی دی چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپي وسلوال زیاتره د ډیورند اغاړې ګرد جنګل ته وړي او دوی د یو برید لپاره راټول شوي ول.
شغلی بارکسی هم در زویل چې تیرش په وسلوالو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د بابرو پر امنیتي پوستې هم برید کړی چې لامل یې دوه پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل دی. شغلی بارکسی بیا دا هم وویل چې له برید وروسته نړیوالو ځواکونو د شاولی کوټ او ارغنداب ترمنځ یوه سیمه کې پر وسلوالو بمبارد وکړ چې لامل یې 15 تنه طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتو پر پیونګیانګ غږ کړی چې لپاره اونکو اقداماتو ډډه وکړي او د اټومي پروګرام په اړه خپلو خبرو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ویلي چې له شمالي کوریا څخه یې غوښتي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سره سم خپل مکلفیت پر ځای او لپاره اونکو اقداماتو لاس واخلي. د امریکا د څرګندونې وروسته لاغه سوي چې شمالي کوریا نن له ختیځ ساحل څخه یو توغندی چې احتمالاً پلاستیک راکټ په وی وشتلی دی. جاپان ویلی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک پر خلاف دوه توغندي وشتلی دي او زیاتوي چې دا توغندي د دې هیواد ځانګړي اقتصادي سیمې ته رسیدلی دي. جنوبي کوریا وایي احتمال لري دا توغندي له اوبتلې څخه وشتل شوی وي. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د تیرې جون میاشتې تر لیدنې راوروسته دا نهم توغندي دی چې د پیونګیانګ لخوا وشتل کیږي. اوکراین په مشروط ډول د دغه هیواد د ختیز په دوو اشغال سویو برخو کې د سیمه ایزو انتخاباتو سره موافقه وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په کیف کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې لومړی باید ټول وسلوال له هغو سیمو ووځي او له روسیې سره د 400 کیلومتره سرحد کنټرول د اوکراین په لاس کې وي.
زوبسیم نه говоримо про структуру цих виборів, але ми розуміємо.
Не можна де інтхабату до جوړش په اړه خبرې نه کوو، بلکې موږ پوهیږو چې کله انتخابات غواړو باید د اوکراین د اساسي قانون پر اساس وي. موږ پوهیږو چې په هغه ځای کې د وسلو شتون ناممکن دی او د روسیا او اوکراین تر د ختیز د روسیا او اوکراین ترمنځ د ختیز پولو کنټرول باید زموږ وي. ولسمشر زلنسکی ویلی چې دا موافقه په منځ کې د روسیا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په منځ کې توپ سوې چې له مسکو سره سولې ته لار هواره سي او په دونباس کې جګړې ختمې سي. او په هنګ کنګ کې سلګونه کسانو نن د غشونځي مخ ته تحسن پیل کړ چې د دې شونځي او تلس کلن زده کوونکي د اعتراضونو پر مهال د پولیسو په ډزو ولګېد. روغتیایي چارواکي وایي د څانګ چې کین روغتیایي حالت ښه دی. د پولیسو د ډزې پرون د هغو اعتراضونو پر مهال سوي چې د پولیسو په خبره تر ټولو تاوتریخجن وي. د هنګ کنګ پولیس وایي چې په ټولو کې 15 کسه په دې اعتراض کې روغتون ته وړل سوي دي او 130 نور نیول سوي دي. دوی وایي 15 پولیس افسران هم په دې اعتراضونو کې ټپیان شول. د خبرونو پای
تاسو زادي رادیو ته ورجست. حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د حکومت په مالکیت تر سره شي.
دغه حد چې باید د افغانستان د سولې پروسه په منفي توګه باید تر تاثیر لاندې رانه وړي.
دا خبرې په داسې کېږي چې د طالبان یو هیئت پاکستان ته تللی دی. یو پخوانی طالب چارواکی وایي
عمر ټول ومتګان ته خاص کوي چې زموږ په بل کې د مثبت رول ولوبوي دا در بدر او مظلوم ملک کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي تر ټاکنو وروسته پر ملکیانو د طالبانو حملې زیاتې شوې.
طالبان ته یوازې تبلیغات ورپاتې نه، دوی یوازې تبلیغات کوي او زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هغه عمل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ناسمو او سمو رایو د جلا کولو لپاره روښانه تګلاره لري.
موږ د پاره هغه رایې معتبرې دي چې رای ورکوونکی د انتخاباتو په ورځ په فزیکي شکل مرکز د رای دهي ته مراجعه وکړي.
د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو، اساسي او بشري حقونه او کور کلی. حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې په مالکیت یې ترسره سي. د جمهوري ریاست ویان وروسته له هغې په دې اړه په ټویټر کې څرګندونې وکړې چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت اسلام آباد ته تللی دی. ویل کېږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پاکستان ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې طالب پلاوی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی، افغان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو په دې شرط چې د افغان حکومت په مالکیت سره وشي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلی دی سوله زموږ لومړیتوب دی، هغه سوله چې د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه شي د یوې تلپاتې سولې لامل کیږي. په هغه سوله کې چې افغان حکومت حضور ونه لري هیڅ ډول پرمختګ پکې نشي کېدای. سوله د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده. د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا برادر په مشرۍ د دوی یو پلاوی پاکستان ته ځي. د قطر د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې د طالب استازو دغه سفر د پاکستان په رسمي بلنه ترسره کیږي. نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه اتنه دی ویلي، خو یادونه یې کړې چې دوی به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم اسلام آباد ته رسیدلی دی. دوی وایي چې ښاغلی خلیلزاد له چین وروسته اسلام آباد ته تللی او ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه د هغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو دا هم ویلي چې طالب استازی به له ښاغلي خلیلزاد سره هم وګوري. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت که څه هم پاکستان ته د طالب استازو او ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه ډېر جزئیات نه لري، خو وایي چې د سیمې هیوادونه باید د افغان سولې د پروسې د اسانچارۍ په برخه کې مرسته وکړي. د دغه وزارت ویاندې ناجیه انوري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ د هغو ټولو خپلو منطقوي او بین المللي همکارانو څخه مننه کوو چې په دې اړه باندې هڅې کوي،
مګر دغه حڅه باید د افغانستان د سولې پروسه ته تاثیر په منفي توګه باید تر تاثیر لاندې رانوړي. یعنی موږ د ټولو خپلو بین المللي او منطقي همکارانو څخه هیله مو ده چې دا پروسه تسهیل کړي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا طالبانو سره د مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم سفر دی. وړاندې طالب استازو روسي، ایران او چین ته سفرونه کړي چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې بهیر د بحث له موضوعاتو وو. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه سید خالد سادات پاکستان ته د طالب استازو سفر د افغان سولې په برخه کې مؤثر ګڼي، خو وایي پکار ده چې د سولې په خبرو کې افغان حکومت ته ونډه ورکړل شي.
سفر چې د طالبانو سیاسي استازي خصوصا خلیزاد چې بیا پیل کړی پاکستان ته اسلام آباد کې به د مختلفو اړخونو سره ګوري. اگر چې دا باید داسې نه وي شوی، یعنی مخکې نه باید دلته په کابل کې حداقل کابل د سیاستوالو سره د حکومت سره به دا خبره شریکه شوې وي. هغه نه وروسته په قطر کې، ولې په ټوله کې یو پرمختګ دی. زما باور دا دی چې ممکن دا مسله د پاکستان په لازمي مرسته د پاکستان په کچه مرسته مخکې راشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په کچه هڅې چټکې شوې دي. دوی ویلي چې د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوزه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو د دغه بحثونو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت ترسره شي. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو یو هیات او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له هیات سره وګوري. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه شي ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي چې پاکستان ته د طالبانو سفر به پر سولې مثبت تاثیرات ولري. له شغلی سید اکبر غا سره اکرام الله اکرام راکه کړی په سر کې ورڅخه پښتنه کړی چې د دې سفر په لړ کې به د دوړو اړخونو د خبرو اجنډا څه وي.
زه فکر کوم چې د مذاکراتو توقف چې اوسو په هغه وخت کې طالبان وویل چې موږ به د اسیا بعضې مالکو کې البته هغه همسایه مملکتونه چې دي څلور مملکتونه دوی یاد کړي وو چې موږ به دغه ته سفرونه کوو، لکه مثلا چین او ایران او روسیا، پاکستان، داخله د مملکتونو په نامه یاد کړی و. نو بیا هغه درو مملکتو ته ولاړه، یو پاکستان پاتو. نو داغه وخت دغه جدول په اساس باندې ما فکر باندې اوسه پاکستان په جدول کې و د دوی. نو دوی ولاړه اوس پاکستان ته. نو زه فکر کوم چې خبره د مذاکراتو د توقف و په دې کې دوه مطلب و. یو مطلب دا و چې د خلکو تشکاره کې زما په فکر باندې خلکو ته چې موږ په افغانستان کې د مذاکراتو خبره زموږ د خوانه د ماتله سوې، یعنی موږ صلح غوښتن کیو. دوه مزما فکر باندې دوی به دا مطلب هم لري چې د افغانستان مشکل چې دی هغه د آسیا د مالکو یو مشترک مشکل دی. هغه خپل په خو په ترس کې دی د امریکایانو سره چې دلته خارجیان دلی په افغانستان کې وي، که نن افغانستان ته د دې خطر متوجه وي سبا بیا بل ملک ته وي، بل سبا بیا بل ملک ته وي، نو هغه ملکونه هم په دې دغه کې دي. نو هغه هم غواړي چې دا غم کې و، طالبان غواړي چې په دې غم او تکلیف کې و مشکل کې د ځان سره شریک وبولي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې دي. نو د خبرو لپاره مخکې هغه مملکتو تللي وه، اوس پاکستان پاتو پاکستان ته ځي.
هغه صاحب د طالبانو استازي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې پاکستاني رسنیو راپور خپور کړی چې زلمی خلیلزاد د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې لپاره د اسلام آباد ته رسیدلی دی. ستاسو معلومات څه دي چې طالبان به په پاکستان کې له زلمی خلیلزاد سره خبرې کوي؟
زه فکر کوم چې دا موضوع اتفاقي پیش شوی دی، یعنی دا نه معنی چې د دوی مصلحت سره چې خلیلزاد به د اخوا راځي او طالبان به د دې خوا ورځي، هلته به مذاکرات کوي. دا چې هلته ولاړ شي بیا که دوی په منځ کې ناستې اوسي عجله خبره ده. خو زما فکر باندې تر کوم حده چې زه پوهېږم دا موضوع هغه سابقه موضوع ده، دا سفر چې سابقه طالبانو دا ترتیب کړی وو یا تنظیم کړی وو د هغه سفر په بنا باندې دي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، هغه سه پاکستان ته د طالبانو سفر په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو په مرسته باندې تورنیږي، بار بار تورن شوی هم د افغان حکومت له لوري نه، هم د امریکا له لوري نه، څومره د افغان سولې په برخه کې مثبت واقع کېدای شي ستاسو په نظر؟
زه دوی ویلی سم چې د آر د همسایه ملک د افغانستان که پاکستان وي که روسان وي که چینایان دي او که ایرانیان دي، هغه هم مثبت رول لوبولی شي. د یو همسایه ملک لکه افغانستان په باب باندې هم منفي رول لوبولی شي. موږ ټولو همسایګانو ته خاص کوو چې زموږ په ملک کې مثبت رول ولوبوي، دا دربدر او مظلوم ملک دي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان خدا چې خلک نه دي چې هغه دلته منفي رول پرېږدي یا اجازه منفي رول ته ورکړي. نو طالبان هم د دې کوشش کوي چې دلته یو څوک مثبت رول ولوبوي او کېدلی شي چې هغه ملک به هم په اوسني حالاتو کې دورې دغه نه وکړي چې هغه منفي رول ولوبوي. او که منفي رول ولوبوي نو زما فکر باندې نن ملت ټول په دې باندې پوهېږي چې منفي رول دی او د هغه په مقابل کې څه ویلی.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشره پخوانی طالب چارواکی سعید اکبر هغه و چې پاکستان ته د طالبانو د هیئت د سفر په اړه څرګندونې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کورونوي چارو وزارت وی تر ټاکنو وروسته د ملکیانو په وړاندې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي دي. د دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې تر ټاکنو مخکې دغه بریدونه د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې زیات و. خاطر پردې ساو په اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د ولسمشر انتخاباتو څلور ورځې تیریږي، اوس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو له انتخاباتو وروسته ملکي کسان تر بریدونو لاندې راولي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له انتخاباتو وروسته طالبانو په کندز، بغلان او فراه ولایتونو کې جګړې پیل کړې چې ډېری ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
کله چې طالب ترګرو په کندز، په بغلان او په فراه ولایت کې براټول شول، د سجمی به تجمعات درلودل او بیا به حمله په دغو ولایتو وکړله. هلته زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونو دوی له څلورو خواوو معاصره کول او له منځه به وړل. یعنی قوي ترینه ضربه طالبان هلته وخوړه. طالبانو ته یوازې تبلیغات ورپاتې، نه دوی یوازې تبلیغات کوي او زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هغه عمل کوي.
ښاغلی رحیمي وایي طالبان اوس د دې لپاره په ملکیانو بریدونه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان نه لري. د نصرت رحیمي په خبره کندز او بغلان هغه ولایتونه دي چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د عامو خلکو له کورونو استفاده کړې چې په ترڅ کې ملکي کسان ته مرګ ژوبله اوښتې. خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت لخوا ټول ترسره شوي بریدونه د پوځیانو پر وړاندې دي، نه د ملکیانو پر وړاندې. د طالبانو وایان وایي افغان حکومت غواړي په داشان څرګندونو سره د خلکو اذهان خراب کړي. د امنیتي چارو په امر لامان بیا له دواړو خواوو غواړي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي.
په دواړو خواه باندې باندې هیله من دې ته یم، په دواړو خواه مې غږ داده چې اول ختم کړي جنگ دې ورک شي. یو څلوېښت کاله اوس په افغانستان کې نن جنگ ده، هېڅ اولاد دې په څلورو لسیزو کې چې پیدا شو په جنگ کې دي، چې پناه کېږي هم په جنگ کې پناه کېږي. امیدوار یم چې جنگ لمنه ټوله شي، په غیر دغه نه چې دې ده نه جوړېږي. نو دا دقیق دی، داسې کوردیناتور کې د جنگ منطقه معلومه ده، اول خط معلوم ده، د جنگ میدان معلوم ده، نو دا ملکي خلک چې تلفات ویلي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر یا یونما په خپل یو تازه راپور کې په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا د ملکي کسانو پر مرګ ژوبلې ژور اندېښنه ښودلې وه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د انتخاباتو موضوع څېړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سمو او ناسمو رایو د تفکیک لپاره روښانه تګلاره لري. د دې کمیسیون یو کمیشنر وایي دوی به هغه رایې ونه مني چې له طرزالعمل سره سمې نه وي کارول سوي. امید ظاهرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشرۍ له انتخاباتو څو ورځې وروسته د پاکو او ناپاکو رایو ترمنځ د توپیر په اړه د اندېښنو له راپورته کېدو سره هم مهاله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی کولی شي د خپلې تګلارې پر بنسټ پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندلو لپاره څرګند تعریف شته او دوی به د همدې تګلارې پر بنسټ عمل وکړي. خو دا تګلاره څه ده؟ خغلی اورنگزیب پاړوای
منګ د پاره هغه رای معتبر دي چې رای ورکوونکې د انتخاباتو په ورځ په فزیکی شکل مرکز د رای دهی ته مراجعه وکړي، تذکره سټیکر ولري، د سټیکر په اساس باندې خود د هغې بایومټریک معلومات جمع وري شي، شستونه واخستل شي، عکس د څیرې واخستل شي، عکس د تذکرې واخستل شي، او همدارنګه بایومټریک ماشین ورته کیو آر کوډ پرنټ کی او کیو آر کوډ د رای پاڼې شاته ولګول شي او شخص په غرفه د رای دهی کې خپل رای ورکړي.
ښاغلی اورنګزیب زیاتوي دوی داسې سیستم جوړ کړی چې د یو شخص لخوا دوه ځله کارول شوې رایه پیژندلی شي او د دې وړتیا هم لري چې رای ورکوونکی تشخیص کړي. هاخوا پر انتخاباتو د څارې او شمیر بنسټونه که څه هم مني چې د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندنې او منلو په برخه کې د کمیسیون تګلاره روښانه ده، خو وایي چمتو شوی طرزالعمل ډېر پیچلی دی او د معتبرو او غیر معتبرو رایو د پیژندلو مرحله به زیات وخت ونیسي. د افغانستان د آزادو او رڼو ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره به سخته وي چې ژر پریکړه وکړي.
بېل شکه چې د کمیسیون لپاره روان بهیر د تخنیکي پلوه چې جدي او حساس ده. له یو خوا تاسې ډیجیټل شیتونه لرئ چې هغه هم په سیستم کې او ډیټابیس کې رسول کیږي، له بل خوا د بایومیټریک دستګاوي دي چې هغه له سرور سره وصل کیږي او په دوی کې به خامخا توپیرونه وي. د هغه تشخیصول که چېرته معکوس حالت وي دا د کمیسیون لپاره
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په خپله ټویټر پاڼې لیکلي د ټاکنو د جمعبندۍ په اړه زده او نقیز راپورونو اندېښمن کړی دی. نوموړي دا هم لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خلکو او څارونکو ته دا موضوع روښانه کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټولو څارونکو بنسټونو ته اجازه ورکړې چې له ډیټا سنټر یا د رایو د جمعبندۍ له مرکز څخه لیدنه وکړي. کمیسیون ټینګار کړی چې له بایومیټریک پرته کارول شوې رایې به هم ونه مني. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه وشول او لومړنۍ پایلې به یې د مهالویش پر بنسټ د روانې میاشتې په اوویشتمه نیټه اعلان شي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دوه ویشت دقیقې کیدونکې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، اساسي او بشري حقونه او کور کلی پروګرام. خو اوس ځینې نور راپورونه راخلو. په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي ناامنیو د انتخاباتو په ورځ د دغه بهیر په اړه د راپور ورکولو جریان محدود کړی وو. دغه ادارې له 250 خبریالانو سره د مرکو پر مهال معلومه کړې چې د وسلولو طالبانو د ګواښونو له کبله خبریالان نه دي توانېدلي چې د خبري پوشش لپاره لورو پرتو سیمو ته ولاړ سي. ناجیه ساپۍ په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای وایي له انتخاباتو وروسته په څلورویشتو ولایتونو کې له 250 خبریالانو سره مرکې کړي او موندلي چې د انتخاباتو له بهیر څخه خبري پوښښ سراسري نه و. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته په دې اړه وویل:
په دلیل تهدید طالبا
د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله خبریالانونه توانېدل چې ولسوالیو ته ورشي. موږ په څلورویشت ولایتونو کې 250 خبریالانو سره بېلابېلې مرکې کړي او له هغوی مو پوښتلي دي چې د دوی غټه اندېښنه څه وه. دوی وویل چې د وسلوالو طالبانو ګواښونه د دې سبب شول چې د انتخابات په ورځ د خبریالانو خبري پوښښ معیاري او سراسري نه وي.
خغلی خلوتګر وایي د دوی د مرکو په اساس معلومه شوې چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون خورا کم و. په دغه موندنو کې نږدې 250 خبریالانو ویلي چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو پرې کېدل د دوی د راپور ورکولو په بهیر کې لوی خنډ و. همدارنګه 14% خبریالانو اطلاعاتو ته د نه لاسرسي، 14% د کمیسیون د کارکوونکو له ناوړه چلند او 10% بیا د افغان امنیتي ځواکونو له کړنو شکایتونه کړي چې د دوی په وینا دغه ټول مسایل د خبري پوښښ د محدودیت لامل شوی و. په همدې حال کې د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي د رای ورکونې په ورځ دوی د ناامنیو له امله ونه توانېدل چې خپل خبریالان ولسوالیو ته ولیږي. د تلو نیوز مسؤول میراقا پوپل ازادي راډیو ته وویل:
د امنیتي ګواښونو له امله موږ ونه توانېدو چې خپل خبریالان لرو پرتو سیمو ته ولیږو او یوازې موږ خپل خبريالان د ولایتونو په مرکزونو کې لرل. دا یقیني ده چې نامنی په خبري پوښښ ناوړه اغیز درلود.
یو شمیر سیمه ییز خبريالان هم وایي د نامنیو له امله د دوی فعالیتونه یوازې په ښارونو پورې محدود شوي وو. افغان خبريال اسلم رشیدی:
یوه تر ټولو سخته ورځ وه، خو موږ بیا هم یوازې په ښارونو پورې محدود وو. ولسوالیو ته نه یو تللي، ځکه ګواښونه لوړ وه. د نامنیو تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یوه ستونزه وه، او په هغه ورځ مخابراتي فعالیتونه هم پرې شوي وو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دغو امنیتي ګواښونو له امله د تیرو 5 کلونو په پرتله د خبریالانو څه باندې 50% څیړنیز راپورونه رقم شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي سو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه عملي کړي.
د نجی سپی راپور مو اورید. په خوست کې ښوونکي او د پوهنې د بهیر کارکوونکي وایي چې د پخوا په نسبت ژوند ښه شوی، خو لا هم په دې برخه کې ځینې ستونزې لري. نجیب الله خیل په خپل راپور کې د دوی ستونزې څېړلې.
د خوست ښوونکي او د پوهنې د بهیر کارکوونکي وایي چې د پخوا په پرتله ژوند ښه شوی او علمي کچه لوړه شوې ده. دوی مني چې په دې وروستیو کې مسؤلینو ښوونکو او ښوونیز بهیر ته پاملرنه ډېره کړې چې له کبله د پوهنې کیفیت ورسره ښه شوی. د خوست دوه تنه سابقه لرونکو ښوونکو مختارالدین جلالزوی او امیر بادشاه هاشمي آزادۍ راډیو ته وویل:
دوی ښکوله کېږي چې معلم پتی شویم د اول نه تر د اوس مهاله پورې. اوس معلمانو پانتونونه یل د حتی کې مسترون منکي لرو. په ژوند کې هم بیخ بدر کوله ده. تقریبا اقتصادي ژوند هم ښه شوه ده، معاش هم ډېر ښه شوه ده، او نور هم هیله کوو چې دوی په ژوند کې د بهبود دپاره د ښولو دپاره دولت هغه څه چې لازم دي نور هم وکړي او پرمخ یوسي.
د استادانو د تشویق چې د مربوطه ادارو لخوا تشویق شوی دي ډېره ښه ګڼه روغلې ده. زده کوونکي ښه روزل شوي دي او ښه قدرونه مو ټولنې ته ورکړي دي.
د ښوونکي د جشن په لمانځلو کې د بیلابیلو ښوونځیو ګڼو ممتاز زده کوونکو هم برخه اخیستې وه. درې تنه زده کوونکي احسان الله، عبدالوهاب روشان او نثار الله عرفان وای:
تزون برتلون کی او داسې تو ګورځیو چا د توبک نه بلکې یو د توبک بزای کلم ته ترجیح ورکي او دا هیوادو دی کلم بزرغ خپل خدب ته ورسوي.
موږ مستزان څخه دا وخت نه لرو چې په وخت حاضر شي خپل شاګردان ته توجه وکي، تا شاګردان تهدید نه کی.
ملمون موږ دا وخت نه دی باید خپل درسونه ته توجه وکي، خپل شاګردان وهڅوي چې د انداد پر کوشش وکي او شاګردون په مخ لور شي. وختي باید سم ته خپل ټیم حاضر او خپل ټیم نه بهار شي.
قومي مشر شاپور وای: خوونکې باید په خپل دلوار کریکټر او حسنه اخلاق او بیلګوي او نور لپاره د رهنما حیثیت ولري.
سنجو اول سره باید سره ساتي برخور ونه کی ته وخت باید پر اخلاص ایمانداري د خپل وظیفه ساتو ورسوي. معلم باید هغه صفاتونه ولري شاګرد باید دغه نه زاکر وکي. شاګرد دغه نه باید د دې اخلاقونه باید شاګرد چې زاکر.
بل خو د خوځ د پهن ریاست چارواکي وای: معرف کې د اصلاحات او کیفی حواله لپاره به خپل هڅې ډیری کی. د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د خون کوستون زمانی وایي: کوخخ کوي د سرپناه په ګډون د خون کوستون او غوښتنو ته رسیدنه نوشي.
د پوهنې ریاست ژمنتیا ده چې خپل رغنیز او اصلاحي برنامه ته به دوام ورکړي. په عین حال کې خون کې وسایل شول موږ په دې بيګو چې خون کې لګن کوستون سره مخامخ دي. ولې نه هي حسدا ده چې د سرپناه د ستونزې په شمول ټولو هغو ستونزو ته چې معلم نن ورځ ور سره مخامخ دي تر ډیر رسیدګي وکړو.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د پوهنې بهیر پکې څناڅه پرمختګ کړی او خواوشا د نیم لکه ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان یې په نږدې 1500 ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د یاد زده کوونکو دریمه برخه نجونې دي. په خوست کې ښوونیز بهیر د نږدې 8000 رسمي او غیر رسمي ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. غن اوریدونکو سیمسونه راسته ولیدي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اریوب څخه لیکلي: باید زلمی خلیلزاد د سولې خبري بیرته له وسله وړو طالبانو سره پیل کړي. عزیز زابلی لیکلي: کاندیدان باید له وخت مخکې دغه ډول څرګندولي ونه کړي چې هر یو ځان بریالی ګڼي. جعفری په نامه اوریدونکو لیکلي چې د افغانستان د هغو سیاسینو غوښتنه پر حق و چې ویل یې تر انتخاباتو مخکې باید اول په افغانستان کې سوله ټینګه سي. سمی الله حلیمی تندر لیکلی دی چې د ښوونکو معاشونه دی زیات سي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلی: فکر نه کوم چې د طالبانو سفر د پاکستان ته ګټه وکړي، ځکه چې دا سفرونه مخکې هم سوي دي. د په خبره چې کومه څرګنده نتیجه نه ده ورکړې. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی: په کانال سیمه کې د افغان بي سیم شبکه سم کار نه کوي. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیب او شمالي کوریا یو ور بیا توغندای ازمایل دی چې دا مسله به شاید د ځینو هیوادونو د عکس العمل سبب سي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په جون میاشت کې لیدلی وو، او دا له هغه راهیسې د شمالي کوریا نه هم ځل دی چې توغندي وشتلې دي. یوازې په اګست میاشت کې شمالي کوریا 15 د توغندیو تجربه وکړې. دواړو هیوادونو هغه مهال ویلي وو چې دوی به د کوریا ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف خپلې خبرې بیرته پیل کړي او په دې اړه به کار وکړي. له اټومي وسلو او توغندیو پروګرام څخه د شمالي کوریا د پاکولو په هدف مذاکراتو د روان میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې پرمختګ نه دی لیدلی. ترامپ له کیم جونګ اون سره په فبروري میاشت کې په ویتنام کې لیدلی وو. اوسنی توغندي په داسې حال کې وشتل سوي چې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا اعلان وکړ چې له امریکا سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي. دواړه هیوادونه به د کاري کچې خبرې درې ورځې وروسته، یعنې د اکتوبر په 15 پیل کړي. دواړو هیوادونو توافق وکړ چې د اکتوبر په 4 به له یو بل سره لومړی تماس ونیسي او وروسته به د کاري کچې خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په سپتمبر میاشت کې وویل چې واشنگتن تیار دی له شمالي کوریا سره خبرې وکړي، او په دې باور دی چې دا اقدام ډیر مهم دی، که څه هم د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا هیڅ اراده نه لري چې له اټومي وسلو څخه لاس واخلي.
له دې سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رسنیز دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. دغه دفتر ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا سفر په نیویارک د ملګرو ملتونو د تیر اونۍ عمومي اسمبلې پر مهال تر لیدونو وروسته سوی. په دې پیغام کې ویل شوي چې د شغلي خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې نشي تاییدولی. د شغلي خلیلزاد رسنیز دفتر دغه راز وایي د خلیلزاد او طالبانو هر ډول لیدنې او سلام مشورې د افغانستان د سولې پروسې له سره پیلېدل نه څرګندوي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس ویلي هغه رپورټونه اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څو وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتو پر پیونګیانګ غږ کړی چې لپاره اون کې اقداماتو ډډ وکړي او د اټومي پروګرام په اړه خبرو ته ژمن پاتې شي. دا څرګندونې وروسته لاغه شوې چې شمالي کوریا نن له ختیځ څخه یو توغندی چې احتمالا بالستیک راکټ په ویشتلې دی، او اوکراین په مشروط ډول د دغه هیواد په ختیځ کې په دوو اشغال شویو برخو کې د سیمه ایزو انتخاباتو سره موافقه وکړه.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له فیروزه عزیزی ناوړی.
د افغانستان د کراتې ملي فدراسیون په اولمپیک لوبو کې د سهمې د ترلاسه کولو په هدف د غوره کراتاکارانو سیالۍ پیل کړې. دغه فدراسیون مشر نجیب الله اسکندری نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې به د دوه ورځو لپاره د ځوانانو د ملي لوبډلې ترمنځ وشي.
هدف از این مسابقات امنی است که ما بتانیم ورزشکارا را در بخش اولمپیک در وزن منفی 80، منفی 68 و منفی 58 کیلوگرم انتخاب بکنیم.
ښاغلی اسکندری وایي د دغو سیالیو وروسته به لنجونو ترمنځ هم دالو به ترسره شي. د ښاغلی اسکندری په خبره تر دغو سیالیو وروسته به څلور ښځینه او څلور نارینه لوبغاړي غوره شي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون وایي د لامبو وهنې لوبډله چې د هیواد له بېلابېلو سیمو د تمریني کمپ لپاره قزاقستان ته تللې نن بیرته هیواد ته راستنېږي. د دغه فدراسیون مشر قاسم حمیدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډلې د 2020 کال د توکیو سیالیو د ګډون لپاره د چمتووالي په هدف دغه تمریني کمپ ترسره کړ. ښاغلی حمیدي وایي په دې لوبډله کې د هرات، بلخ، ننګرهار، بامیان، کابل او اروزګان ولایتونو لوبغاړي شامل دي. د خبره دا لوبډله لاس ورځې د قزاقستان روزونکو تر روزن اعلان دی. او د سنگاپور، زمبابوي او نیپال د کرکټ لوبډلو ترمنځ د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو د تیر شپې په لوبه کې زمبابوي نیپال ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه زمبابوي 2، نیپال او کوربا سنگاپور 1 لوبه ګټلې ده. د سنگاپور په کوربا توپ دغه سیالۍ د تیر سپتمبر میاشتې په 20 پیل شوې او پایلوبه به د روانې اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي.
ستاسو لا پیغامونو
د میزان د شپږمې مبارکي ټول افغانان ته مبارکي وایم،
او بیا دا نه یو څو کاندیدانو بیا چغ جگ کړي چې اوس درغلی روانه سو او د څه سواج سو دغه کاندیدانو ملکانو مشرانو دی خلکو ته پیسې ورکړی وي، وعدی ورسره کړی وي چې زه زر رایه لرم، زه سل رایه لرم. خو پخوا پرتله باندې چې ما دا درې واري انتخابات سیاسي جمهوریت رایه ورکړې ده او د ولسي جرګې مې ورکړې وه، په دې ټولو انتخاباتو پخوانیو کې دا شفاف وه. پخوا د ولسمشر او د ډاکټر صاحب اجرایه رئیس دیني ترمنځ انتخابات چې یو نفر شل رایه ما اچولی شي، اوس له یوې نه بله رایه نه اچول کېده. ډېره شفاف او ډېره زړه پورې انتخاباتو مونږ ټول افغانانو ته مبارکي وایو. که هر چا وګټلی زمونږ ولسمشر ده، مبارکي ورته وایه. السلام علیکم.
زما ستونزه په دې ډول ده چې د ناظرونو خو د رایې ورځ په ناظرونو خپل دنده ترسره کړل، سپېڅلې دنده وه. په ډېرو شرایطو کښې دوی راوتلي وه واقعنا. نو زه د ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله کوم چې دا ناظرینو پیسې دي نه ځنډوي، د ناظرینو پیسې دي پل پر وخت ورکړي. هغو نه پیسې چې وي 2000 یا دې کړي وي اکثره درته راغلي دي، اوس وایي یا 2000 دي یا درې